په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې د شاهین منیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلې ویم. په خپرونه کې حال درکو، شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج لخوا د بمباری او دغې نه وروسته د امنیتي صورتحال، د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه یو راپور لرو، افغانستان کې انتخابات او دغې نه وروسته سیاسي صورتحال په دغه اړه خبرو، او د پاکستان وزیر اعظم ایران ته سفر کړی دی. په دغه سفر کې وزیر اعظم څه وکړو، چا سره لیده کاته وکړو، دغې نه خبرو وړومبی د دې خبرونه اورو د بوریوال پټن.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستانی فوج د شمالي وزیرستان د هیدرخیل په شاوخوا کې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې یو میرمن وژل شوې او دوی نورې ټپي شوې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو ته پوره تیاری کړی ده، او د اوکراین په ختیځ کې یاغیانو ویلي چې نږدې 90% خلکو د ټول پښتنې له لارې د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان د هیدرخیل په شاوخوا سیمو کې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې یو میرمن وژل شوې او دوی نورې ژوبل شوې دي. ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی عسکرو دا بمباری د یک شنبه په ورځ له هغه وروسته وکړه چې د دوی پر کجور نومي امنیتي پوستا بمې چاودنه وسوه او درې عسکر پکې ټپیان شو. د هیدرخیل کلی ملک مشر ګل سالی جان مشال ریډیو ته وویل
ای ڈی بلاسٹ فرنگ اوسو دا مطلب دی ایریا ای درخیلانو ادے نہ بعد الگ گورنمنٹ درخیل تا وارننگ ور کوي چې تپ گینٹا سے دے نہ 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 خپل کلا خالی کا او بل بل لره کا مزه پکلی بوندے مطلب بمباری کا کیو طرف تک کرفی دو ټول وزیرستان مطلب فیل دا نو چیر تا اوسو چیر تا لوټ سا اخر دی نیز دا کین گنا دا چې نیز دا بار بار تړیې دی.
په تحصیل غلام خان کې چارواکو د یک شنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 وګړي د عملیاتو له ویرې افغانستان ته وشتېدي، خو په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو تیر ماښام وویل چې دوی خلکو ته اعلان وکړ چې بېګناه خلکو ته به څه نه ویل کېږي. نن سهار وختي شاوخوا 9 بجې د افغانستان د ننګرهار د عدلیه په ریاست وسلوال ورننوتي امنیتي ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي او ډزې روان دي. د امنیه قمانداني ویاند حضرت حسین مشرکیوال پیښه تاییدوي او په خبره یې چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او شاوخوا سیمې په ولکه کې اخیستې ده. د ده په وینا د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات خپاره شي. د افغانستان حکومت وایي چې دوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو ته پوره تیاری کړې ده. د خبره د ولسمشر حمید کرزي ویاند ایمل فیزي د یک شنبه په ورځ ناوخته له مشال ریډیو سره په خبر کې وکړه. ایمل فیزي په وویل په انتخاباتو کې درغلي سوې دي خو دومره نه دي چې پر نتیجو یې اغیز وکړي.
انتخاباتو کې یقینا درغلي سوې دي، خو څه چې مهم دی هغه دا دي چې تر هغه حد نه دي چې د انتخاباتو نتایج تر سوال لاندې راولي، او د وطن حکومت په تمام معنا انتخاباتو دوام پړاو ته ټولې تیاری نیولې تر اوسه پورې.
ایمل فیزی هغه اوازې په کلکه رد کړې چې ګواکې ولسمشر حمید کرزی غواړي چې انتخابات دویم پړاو ته ولاړ نه سي بلکې یو شریک حکومت رامنځته سي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې به د جون پر 8 نیټه ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې نن یوې بمې چاودنې د پولیسو یو عسکر ټپي کړی دی. د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني ویاند حضرت حسین مشرکیوال مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار پر انګورباغ سړک د پولیسو پر رینجر موټر یو بمې چاودنه وسوه چې یو تن پکې ټپي شو. چاپ د دې پیښې په اړه نه ده منلې. بل پلو د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د الینګار ولسوالۍ په سنگردره سیمه کې درې وسروال طالبان هغه مال ووژل سو چې د ماین جوړولو پر مهال خپل ماین ور باندې وچاو دی. د اوکراین په ختیځ کې یاغیانو ویلي چې نږدې 90% خلکو د ټول پښتنې له لارې د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنه تیر ورځ تر سره سوه چې د لویدي زیاتره هیوادونو یې غیر قانوني بللې ده. په دونیتس کې روس پلوه فعالانو ویلي چې په دې ټول پښتنه کې 15% خلکو برخه اخیستې وه او 9.8% خلکو د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی. دونیتسک د اوکراین په ختیځ کې یو له هغه دوو لوی ښارونو څخه دی چیرې چې بلتون پالو د مې پر 11 نیټه د خپلواکۍ لپاره دا ټول پښتانه تر سره کړه. ل بلې سیمې لوهانسک څخه تر اوسه نتیجې مخته نه دی راغلی. د دې نظر پوښتنې لپاره په سیمه کې نړیوال څارونکي نه وو. په دونیتس کې د ډینس پوشلین په نامه یو یاغي مشر ویلي چې د دوی دویم ګام به دا وي چې حکومت جوړ کړي او پوځي جوړښت رامنځته کړي. د عراق په شمال کې وسلوالو پر یو پوځي مرکز په برید کې شل عراقي عسکر وژلې دي. چارواکي وایي چې د وسلوالو یوې لویې ډلې زیاتره عسکر د مې پر لسمه نیټه د موسل په جنوب کې لاین الجهاش نومي پوځي مرکز تښتولی. د چارواکو په وینا د تښتول سوو عسکرو مړي وروسته بیا په سیمه کې وموندل سو چې د ډیرو پکې لاسونه تر شا تړل سوي وو. د عسکر د یو نږدې ګیس پایپ لاین او یوې مهمې لوی لارې ساتنه کوله. دا برید له هغه شاوخوا یو میاشت وروسته سوی دی چې د موسل په لویدیځ کې وسلوالو 12 عسکر ووژل او 15 نور ټپیان کړل. په عراق کې پروان کال کې تر اوسه په تشدد کې په زرګونه کسان وژل سوی دي. د تهران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې هیواد به د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د لانجمن اټمي پروګرام پر سر په خبرو اترو کې دا ونه مني چې د ساينس او اټمي ټکنالوژي کې په برخه کې دی له دوی سره امتیازي چلند وسی. حسن روحانی دا خبره په هغو څرګندونو کې کړې ده چې د یک شنبه په ورځ پر حکومتي ټلویزیون خبرې شوې. ولسمشر روحانی ویلي دي چې دوی د برتانیا، فرانس، جرمني، روس، چین او امریکا له چارواکو سره سپینې خبرې کوي، خو د په وینا د ایران پر اټومي ټکنالوژي به خبرې نه وي. د ایران د لنجمن اټومي پروګرام لپاره د یوې دایمي حل مندلو په مخه د ایران او د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو له سبا څخه پیلېږي. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال ریډیو اوریدا چې زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې کترې او لوستلې شئ. شمالي وزیرستان کې د پوسټ په مبارک کې یو مېرمن وجل شوی او دوه نورې زخمی شوی دي. د سیمې یو مشر وایي
دین آباد الگ گورنمنٹ حقدر خلتا وارننگ ورکوی چې ته په ګنټا سے دې نه 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 خپل کلا خالی کا او بل بل لره کا موزه پکړی بوندې مطلب بمباری کړ.
د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی ویل دی ولسمشر کرزی د هیڅ چا پلوی نه دی.
میراث په دغه سیمه باندې کړی دا وی چې د پورسي دورې کې کوم انتخابات چې سره سره یا ترکیزي د دې شین انتخابات دا به ډیر میراث جمهور سامنے کړی.
د تیرانا بیکور شوی خلک وایي حکومت دی ورسره کړي وادي پوره کړي.
دغه حکومت د موږ سره یو لوز کړي دی چې تاسو ته به پروانګي کې مو 25000 روپے درکو نه یا 25000 روپے شتا نه هغه سہولیت شتا.
د سیمه نړۍ نور راپورنو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کروزم ګډمبه موجوده شمالي وزیرستان کې 13 ورځ امنیتی ځواکونه باندې د بمی برید نورستو حیدرخیل او خوښا سیمو کې د امنیتی ځواکونو په ګولباري کې یو مېرمن وجل شوی او دوه نور جوړبل دي. تحصیل غلام خان 1500 وګړو د عملیاتو د یاري افغانستان تکړه کړی دي او حیدرخیل کلینا خلک د امنیتی ځواکونو د توپو نه تختیدلی. د سیمې خلک وای د سیمې خلک او چارواکي په دغه اړه سوي د عمر دراز وزیر پراپور کې ور.
د ځایي خلکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان کجوري امنیتی پوسټه سره بامي 14 چدرې سرتيري یې جوړ کړی ول. دا غې په خوروسته امنیتی ځواکونو خواوشا کې ارټیلری او توپې وکړولې چې په نتیجه کې د حیدرخیل کلی یوې مېرمن ژوند لاس ورکو او سیرما خوشحالي سیمه کې دوه نورې زنانا ژوبل شوې. د زنانو د مرګ ژوبلې پخلې په سیمه کې استخباراتي چارواکو هم وکړو. د سیمه خلک وایي امنیتی ځواکونو ورته په یو غنټه کې د حیدرخیل کلی خالی کولو امر ورکړو. بلخوا تحصیل غلام خان د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا د عملیاتو د خوف له وجې 1500 وګړو نرینه او زنانه افغانستان ته کډه کړي او دغلتا د سو ورځونه د لټون عملیاتو کې امنیتی ځواکونو د تحصیل غلام خان لزګونا کسان د شک په بنیاد نیولی او 13 ورځې د کورونا هم د غلطا مسمار کړي چرته چې د 13 پنځشنبه په ورځ بامی 14 کې نه سرتیری مړ شوی ول. د میر علی حیدر خیل کلی مشر ګل سال جان وای
آی ڈی بلاسٹ فرنگ اوسو دا مطلب دی ایریا ای درخیلانو ادین آباد الک گورنمنٹ درخیل تا وارننگ ور کوي چې تپ گینٹا سے دی نن نن خپل کلا خالی کا او بل بل لره کا مزه پکڑی بوندے مطلب بمباری کا کیو طرف تک کرفی دو ټول وزیرستان مطلب فیل دا زو چیرتا او زو چیرتا لوټ کا کوم ای درخیل ایریا تا تی پار سی دیوا ز دا ډیر افسوس کتی وا تیر سری پتی پ بوندې مړی دی وا تیر سری پتی پ بوندې زخمی کی دی دا میرا پیل لاله تر اعلی تر واکی تا اخر
دا پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو تیرماشا مشال ریڈیو تا ہوئے دوی خلکو تا اعلانو نا وکڑل چے کڑے دے نہ کوی او بے گنا خلکو تا با حس نشی ویلے خو خلق پا خپلا کڑے کوی. دا چے پا یو شمالی وزیرستان کے یو خوا پولیٹیکل انتظامیہ خلکو تا اعلان کوی چے کڑے دے نہ کوی او بلخوا بلا سیما کې امنیتی ځواکونه خلکو ته په یو غنټه کې د کورونو خالی کولو امر کوي نو دا سامان لري او خلک د کم مشکل سره مخ کوي. دا موده دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر صاد نو پختل
دغه خلک دي د خو يرغمال دي یا د فوج له اساس مرغمال دي یا د وسوال بلا سب دغه تمقول دغه نه چي په تاسو د سړي راونی سي د فوج هغه نشي رانی وي نو غریب فو کسان که توپا کو سر راغوندم شنائی بسنگا دا دای خلق مقابلہ کئی بے فوج دا خلق ساتھ دی دیا غیب دا دا میشی گوری چی دا فوج منظور نظر دی که دا فوج منظور نظر ندی دا دے مسئلے حل دا ندی چی دا کم طریقہ کار دی.
پا میران شاہ کے موجود امنیاتی زواکونو سیونڈیو آلا چارواکو سرمو هم پا دے اڑا دا خبرو کولو حسا وکڑا خودوی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
قبائلی سیمو کې د وسلوالو حال زلې د خلکو بیا کور کېدل د غلط امنیتی صورتحال په دغه موضوعاتو کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي جګړو کې تر دې دمه په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله په دغه جګړه کې د ښکېلې یوې ډلې مشر د خپلې ذمهوارۍ نه لرې کړی دی. پوښتنه دا ده چې ایا دې سره به د وسلوالو ترمنځ روانه شخړه ختمه شي او د دې به د سیمې په امنیت اثر وي او کنه. زمند همکار منور شاه پراپور کیو
د ریپورټونو تر مخه د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله خان سید سجنا د جنوبی وزیرستان د محسود طالبانو د بشرینه لری کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان د دوو ډلو خان سید سجنا او شهریار محسود ګروپونو ترمنځ د 1300 هفتو راهیسې جګړه روانه ده چې پکې په لسګونو وسلوال وژل شوی دی. په دې پوښتنه چې آیا خان سید سجنا به دغه حکم ومني او کنه، د دفاعي چارو سیډونکي او د قبایلي سیمې پخوانی سیکرټري ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای
زه دا وینم چې دا دواړه ډلې په میاس کې جګړې کوي او ځان ته به هم ټي ټي پي وای دواړه چې دا اصلي د ټي ټي پي لیډرشپ موږ سره دی او زما په خیال د فضل الله دا خبره به بیان هدف پورې موجوده وي او دې سره به سفر اخنه پیوي.
نموله زیاتوی دا ښکاری چې ملا فضل الله د خان سید سجنا په مقابله کې د شهریار محسود د ډلې ملتیا کوي، خو زیاتره محسود طالبان لا د وړاندې نه د ملا فضل الله په مشر جوړیدلو خوشاله نه وو. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وای که څه هم د طالبانو د مشرتابه ترمنځ جګړه روانه ده، خو په هیواد کې د وسلوال بریدونو بندیدل ممکن نه ښکاري.
محدود پیمانے پر تو وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے.
بولے محدود پیمانہ خود ہوئی کاروائیاں جاری دی او دا بہم دغه شان روانی بی په طالبانو کی ډیر داسې وړي وړي ډلشتا چې دغه خپل منځي جګړه کې نیخ پنیغه شامل نه دي. هغوی به تر هغه بریدونه جاری ساتي. خود مرکزی مشرتابه تر میند د جګړې لوجې کې دی شي چې په لوی پیمانه تر هغه بریدونه او یا هم د حکومت سره د مذاکرات سلسله د ځنډ ښکار شي.
خو بریگیڈیئر محمود شاہ وائی د وسلوالو طالبانو ډلې تر هغه بریدونه په دې غرس کوي چې پوز په مخالفه ډله بمباری وکړي.
دا کاروای پاکستانی پدی دغه هم کوي چې دی وایي چې فوج په څه طریقه باندې راپاسي او هم دغه ځای کې د غلام خان سره نږدې د دخیل علاقه کې دوی خپل قلبونه جوړ کړي دي یو مرمانه حملې کوي نو د دې خیال لري چې حکومت په دې باندې څه بمباري وکړي او نقصان یې کړي دی یو بل ډلې خپل یو سیاست جوړ کړی دی خو یو دې کې ډېره کمزوري راغلې ده او زمان بسال دغه مسودو کې دنه چې دا کمزوري چې کوم ده دا د اور آل ٹی ٹی پی لپاره یو کمزوري ده.
د تحریک طالبان خپل منځي جګړه به حکومت او ریاست ته څه ګټه یا تاوان رسوي په دې حق له حسن عسکري وویل.
دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہیں, ایک طرف فائدہ بھی ہے کہ یہ جب آپس میں پریشان ہے لڑتے ہیں
گوری پدی کی گٹ او تاوان یعنی دوڑ خبر رشتہ کوسلوال پخپل مینس کی جھگڑا کبھی نو پدی وقت کی دو حکومت خلاف پلوی پیمانہ کاروایانی نشی کولے خبل خواتا د طالبان ترمین دن خطو کی دو وسلوال نے علاوہ عام خلق ہم وجل کی گی او ددی ترسنگ حکومت چ د امن لپار کو مذاکرات کبھی ہغه ہم د ناکام سر مخ کی گی نو د تحریک طالبان د خپل مینزی جھگڑی مثبت او منفی دوڑ اڑ خلشتا
مثبت اور منفی پہلو ہیں اس اندرونی خلفشار کے.
په داسې حال کې چې په ملک کې د امن لپاره حکومت د وسلوالو سره مذاکرات کوي, یوې خواته د طالبانو د مشرانو ترمنځ جګړه روانه ده او بلې خواته ترهګر بریدونه هم جاری دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سیمې تیرانا بیکور شوی کورنۍ وایي چې حکومت ورسره خپل کورونو ته د ستنېدو په موخه د یو شمیر مرستو ژمنه کړې وه, خو د دوی په وینا حکومت خپل د ژمنې نه دی پوره کړې او په دې کې ناکامه شوې دي. په دې اړه زمونږ همکار مجید بابر یو راپور جوړ کړی. دا راپور
د روانې میاشتې په اوومه نېټه د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو ادارې د تیرانا د ویکوره شو کورنو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان وکړ. حکومت د کورنو سره په خپلو سیمو کې د بیا آبادکارۍ په موخه د یو شمېر مرستو ژمنه کړې وه, خو متاثره کورنۍ وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د تیرا د میدان سیمینا یو بیکوره شوی کس شاه جهان مشال لیریو ته وایي چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې زر تر زره پوره کړي.
لوز کړی دی چې تاسو ته به پروانګي کې مو 25,000 روپۍ درکو, نه یا 25,000 روپۍ شته نه هغه سہولیت شته.
د خیبر جنسی د لری پرتی غړی د سیمې تیرانا د تیر کال د مارچ په میاشت کې وصل وي خزر کورنۍ هغه وخت په کډه کولو مجبور شوې کله چې د غوسیمو باندې د تحریک طالبان وسلوال ډلې سره تعلق لرونکو وسلوالو برید وکړ. د تیرا د میدان سیمې سره تعلق لرونکو عبدالواحد پریدی او د هغه کورنۍ هم په دغه کې کور شو کورنو کې یو وا. تیر میاشت عبدالواحد پریدی د یو کال نفس خپل سیمې میدان ته ولاړو او د طالبانو د برید نفس په خپل سیمو کې د شوی بربادۍ په اړه مشال لري ته وویل چې خپل سیمې د پیژندګلو وتی وا او د په وینا دیاله زر کورونا سوزول شوی وو.
ټول نارې ورکی وی لکه یو نارم نختاری دا په واخو کې او بوټی غټ شي او کورونا ټول ورانو داسې بد شکل او داسې بد ښکاریدل او ریښتیا خبره سره بس الفاظ هم ناراضي ذکر نشي کولای. زمونږ ته په خوب کې چرته نه و چې زمونږ په علاقې باندې تبعی راځي او بیا چې د خلکو د غربت او د غریبۍ ژوند ته وګوري او د خلکو د سلو کالو د اتیاو کالو چې څه جمع کړي وو د پلار نیکه د وختونه نو هغه ټول هر څه ختم شوي وو. چې کوم مالونه وو هغه هم ځنګلي شوي وو او د خلکو به چېرته بوتلي وو. خو لکه چانه چې څه پاتې شي واپس کې چا ته هېڅ چا ته یو خپل شی واپس نه ملو شوی, نه چا ته خپله غوا ملو شوی ده, نه چا ته خپله ګډه ملو شوی ده, نه چا ته خپل څاروي یو هم نه ملو شوی. داسې وه چې بس دا لوټمار شوی او خلکو هر څه وړي وو.
د خیبر قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب په تیرا کې د شوې بربادۍ په اړه د عبدالواحد اپریدی د خبرو پخله کوي. خدایتوی چې د بیکوره شو خلکو لخوا د مرستو په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کولو خبره صحیح نه ده. غلام حبیب زیاته کړه
دې لپاره زموږ فری ترانسپورټیشن دی, شوګ میستو فوډ پیکیج دی او الاره کې میډیکل فیسیلیټیز دی او یو پرمنس کې موږ دې ته یو تیار خوراک هم ورکو. نور هر قسم چې ضرورت دی دی فری ترانسپورټیشن وغیرہ هر څه ورکو.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره د قبایلی سیمو د ادارې د شمیرو ترمخه دا محل څه د پاسه لس لکه خلک په قبایلی سیمو کې د نامنه لامله د کډوالۍ ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته اوریدونکو د کرخې اړه کونړ ته ورزو او دغلته د چکه ما جګړه روانه ده. دغه جګړه د چا چا منځ کې ده, په دغه کې د مر جوب د صورت حال دی او تازه معلومات سدي دا وخت زمون سره زمون همکار روح الله انوري صاحب د ټلیفون په کې خدای نوري صاحب تاسو ستوري مشوي ما ډېره مننه انوري صاحب کونړ کې جګړه روانه ده جګړه پاکستان د کرخې دې اړخ ته چې زمونږ د کوم اوریدونکي دي هغې ته لږ واضحه کې چې دا جګړه د چا چا منځ کې ده ولې ده قصه څه ده او تر اوسه پورې د مرګ جوبلې په کې څه راپورونه شته که نه
سمه ده نن سهار د پنځه نیمو بجو په شاوخوا کې د کونړ پاتو ولسوالیو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي حمله یې پیل کړې ده او دلته امنیتي مسؤولین وایي د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب شهید خیل وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دولس ټپیان شوي دي او مونږ ته چې کوم معلومات راغلي د نورګل ولسوالۍ نه هلته یوه ښځه هم پکې ټپي شوې ده چې په پټي کې لوکا وه هغه ټپي شوې په دغه جنګ کې هغه وایي چې قومندان وایي چې دغه جنګ په شیګل ولسوالۍ چپه درې ناړې ولسوالۍ مرورې نورګل نارنګ او په دغه شپي درې ولسوالیو کې جنگ دی او سهار شروع شوی دی طالب وایي ذبیح الله مجاهد به وایي چې په یادو بریدونو کې مونږ زیاتو حکومتي عسکرو ته مرګ جوب اړولې ده خو مجاهد د خپلو ملګرو د مرګ جوب لپاره څه نه وایي.
ښه ښه زه ډېره مننه کوم انوري صاحب ښه ورځ دل غواړم.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
اوردونکو سرزو جلال آباد ته چرته چې راپورونه داسې راځي چې وسلوال په یو عدالت ورننوتی دي دغلته جګړه روانه ده سم معلومات دي دا وخت سره شاه محمود زمونږ همکار د جلال آباد نه ټلیفون په کرخه دی. شاه محمود صاحب تاسو ستړي مو شوئ ما ډېره مننه جی آباد اوسې. شاه محمود صاحب څه تازه معلومات دي دغه جګړې تر اوسه پورې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي؟
د جلال آباد ښار د څلورمې او جی آر ون شغل سیمه کې د عدلي ریاست دی. دغه ریاست ته شاوخوا نهه بجې وسلوال چې ورننوتي دي او جنګ یې ختلی تر اوسه پورې هم دوام لري. دغه ټپې تاسې هم اورېږي خپله مادرې په سیمه کې ما د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دوی وایي چې د او په حقیقت کې هم همداسې ده چې د عدلي ریاست شاوخوا ټول عام کورونه دي عام خلک نشتي په دې په خاطر چې عامو خلکو ته پکې زیان ونه رسېږي دوی د تکتیکي د دین څخه کار اخلي نو تر اوسه پورې هم جنگ روان دی که څه هم هغه مشخصا نه ده معلومه شوې. خدامي قمندان ویان حضرت حسین مشفي وایي چې دا شکل کې چې شاوخوا درې تنه وسوال اوسېدو وایي چې یو تن وژل شوی ده او د نورو په اړه مقاومت روان دی.
ډېره مننه کوم شاه محمود صاحب ښه ورځ دل غواړم.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د اتوار په ورځ لیده کاته کړی دی او ورسره د ګیس پایپ لاین منصوبې په ګډون د دواړو هیوادونو په شریکو ګټو خبرې کړې دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ایرانی صدر حسن روحانی چې د اتوار په ورځ په تهران کې یو ملاقات کړی چې پکې په دواړو خیف تعلقاتو د ټولو اړخونو جاج هم اخیستی شوی دی. دواړو ملکونو پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه جاري ساتلو باندې اتفاق کړی دی او ویلي دي چې دا د دواړو ملکونو اولسونو په مفاد کې ده. دغه شاهین دواړو مشرانو تجارت کې په اضافه هم اتفاق کړی دی. په دې اړه پاکستان وزیر اعظم وینا و چې دواړه خطي تجارتي حجم چې دی پنځه ارب ډالرو پورې د رسیدو امکانات چې دي هغه موجود دي. شاهین شان پولي د سرحد سکیورټي کومه معامله د وسلو کې روژه شوې وه په هغه هم خبرې شوې دي او سکیورټي انتظام چې کوم دی هغه نور هم مضبوط جوړول باندې دوی اتفاق کړی دی. نواز شریف چې دی پاکستان وزیر اعظم په دې موقع دا هم وویل چې یو څو عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابولو کوشونه کوي خو دواړو هیوادونو لپاره پکار وي چې د عناصرو خلاف کوم اقدامات پورته کړي. د ایران صدر حسن روحانی په دې موقع وینا وه چې نواز شریف دې دورې نه به دواړو ملکونو تعلقات نور هم مضبوط شي، او د ایران صدر پاکستان وزیر اعظم ته دا باور هم ورکړو چې ایران او پاکستان په ترکې او یو محفوظ ریاست جوړولو کې به خپل کومک جاری ساتي. شاهین، پاکستان وزیر اعظم سره په دې دوه ورځنۍ دوره کې د هغه د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، خزانه وزیر او پیټرولیم وزیر هم موجود دی. په دې دوره کې نواز شریف چې کوم دی د ایران صدر نه علاوه د هغه د خارجه امورو چې کوم وزیر دی هغه سره ملاقات کړی دی. پخوانی یو صدر چې دی رفسنجانی سره هم ملاقات کړی دی، او د ورن چې دی کوم دغه د سپریم لیډر دی آیت الله خامنئی سره هم ملاقات کوي. شاهین، په دې دوره کې چې دی دواړو ملکونو په ځینو معاهدو هم لاسلیک کړی دی چې پکې یو د کم مجرمان دی د منتقلې په اړه ده، بغرنګ اینټی منی لانډرنګ، شماریاتی تاوان چې دی هغه ده، ثقافتي تبادلې پروګرام هم دی، د لوبو په میدان کې کومک د اوبو جهازونو په آلودګۍ په اړه هم معاهده شوې ده، او دغه یو بل معاهده هم شوې ده چې هغه مشترکه یو سرحدي کمیشن به جوړوي چې د دواړو ملکونو چې کوم د سرحدونو دي د دې حفاظت په اړه نور هم کوټل اقدامات پورته کړی شي.
مشال د دغه اوریدونکو راپور هم اورېده د رابع اکرم خان، اوس د افغانستان په اړه باندې راپور. د افغان ولسمشر بیان ویلي چې ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د هیڅ پلوي نه دی. نوموړي زیاته کړې ده چې که انتخابات دویمې دورې ته هم لاړ شي بیا به هم ولسمشر د یو خاص کندید مرسته ونه کړي او غیر جانبداره به وي. نور حال د احمد تکل په راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو تیره ورځ وروسته له دې چې زلمی رسول له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، د دولت د ریاست ویان وویل چې افغان ولسمشر د هیڅ چا پلوي نه کوي. ایمل فیضی ازادۍ رادیو ته وویل چې له عبدالله عبدالله څخه ملاتړ د زلمی رسول خپل کار دی او ولسمشر کرزی په دې پریکړه کې نه دی شامل. فیضی ډاډ ورکړ چې ښاغلی کرزی به که انتخابات دوهم پړاو ته هم ولاړ شي د چا ملاتړ ونه کړي.
کوم اعلان چې ښاغلی زلمی رسول پرون وکړي چې ګواکې دی په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله څخه حمایت کوي په انتخاباتو کې، دا تصمیم کاملا د خپل شخصي نظر او خپل شخصي فیصله ده. په دې اړه نه د جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې شوې دي او نه هم مشوره ورسره شوې ده. ښه میراث به د رئیس جمهور حامد کرزی دا وي چې د په وروستۍ دوره کې کوم انتخابات چې ترسره شوله یا ترسره کېږي دا ډېر ښه انتخابات وي، دا به ډېر ښه میراث وي جمهور رئیس حامد کرزی.
تیرونه ښاغلی کرزی د ولسمشرۍ له دوه مخکښو کاندیدانو او د انتخاباتو د دوه خپلواکو کمیسیونونو له مشرانو سره په ارګ کې په یوه غونډه کې وکتل. له دې سره بیا هم داسې اوازې خپرې شوې چې ګنې ولسمشر کرزی غواړي دوهمې دورې ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي او د دواړو مخکښو کاندیدانو په ګډون د ملي مشارکت د یو حکومت د جوړولو له لارې خپل سیاسي بقا تضمین کړي. د امریکا د مریلند پوهنتون څېړونکی محمد شفیق همدم وایي د ښاغلي کرزی لپاره خپل سیاسي راتلونکی ډیره مهمه ده.
رئیس جمهور دمګړی په دې ډیر بوخت ده چې خپل سیاسي نفوذ او خپل د قدرت د حفظ لپاره راتلونکي حکومت کې خپل د مسؤلیت لپاره یو ځای ځان ته وګوري تر دې پورې چې یو بل کاندید حمایه کړي. نو دوی ته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې داسې یو کاندید وګټي راتلونکي انتخابات چې وشي کولی چې رئیس جمهور ته اوسه خوندیتوب او اوسه امتیازات ورکړي.
له دې مخکې په افغانستان کې عمومي نظر دا و چې ښاغلی کرزی د زلمی رسول پلوي دی او هیله لري چې نوموړی انتخابات وګټي. منتقدانو به دا هم ویل چې ټولو چارواکو ته د ښاغلی رسول په پلوي د لاسوهنو امر شوی، خو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وښوده چې زلمی رسول د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په پرتله لږې رایې وګټلې او له دې دوه مخکښو کاندیدانو وروسته په دریم مقام کې راغی.
رحمت تخلا پور مورد اوریدونکو سرزو شو قدر تا چرته چې یو سرکاري ډاکخانه ده، دغه سرکاري ډاکخانه په څه حال کې ده د شنواز ترګزی پر راپور کې.
په شو قدر کې د خاتونو لیګل یوازینې سرکاري ډاکخانه لږ زیات سل کالونه وړاندې جوړه شوې چې د خاتونو پارسلونو د بجلی د بلونو او دا شند سرکاري پنشنونو کاری لا هم زیات شوه. ولی په دې ډاکخانه کې د راتلونکو لپاره کورسي برانډه او اوبون علاوه هیڅ قسم کوم بل سہولت نشته ده. د ډاکخانه ترغلي یو پنشن خستون کې صوبیدار ریټایرډ حاجی حیا خان مشال ریډیو ته وویل
د زنانو نه د ناستې زشته نه د ولاړشته نه زموږ د ټولو غریبانو ټول چې موږ نه بوډاګان دي د غزي سپینګری دي چې کله وړي د سور توقی دلتا کې چې کم نه دلته د بو بندوبست پکاره چې هر وبیر آتا او د ناست زیر ته بنچونه را ته چرته لګی دا سیمټو بنچونه دراته لګی
محمد عثمان کا کد اټکی شو قدر وسیدون کې د هغه ول چې په شو قدر کې کوم سرکاري او یا غیر سرکاري بینک د هغه د بجلی او د ګیس بل نه جمع کوي نو له مجبورین د خانه تراغه
یو دینه داخله بل دینه داخله په خري کې دلته لرم چار دی کور دی آبادی دی داخل کا ته بو تکلیف د سوري تکلیف اور اور ولاړ وسه دا کسان دلته ډیر زیات جمع کیږي چې بینکونه کله واپس کنه نو بیا دلته راشي غریبانو تکلیف ته وجنه دا د خانه ول د خلک دی پیمان نه ته
55 کلن چوکیدار جان محمد خان وای چې په دې ډاخانه کې ډیوټي کوي او هغه لنه خو ټوپک ورکړل شوی دی او نو ورته د چوکیداری کومبل سہولت شته
نو څه در دره کې نه لګي سلور وراره تلار لاري دي درخواستونه ورکړي لم بشین شوی دی نو سره څه ټوپک نشته کوتک نشته نو سره نشته خیر خیر د الله په سره پراتی
سید ظاهر شاه دی ډاخانه پوسټ ماستر دی او هغه ته مو د ولس ستونزې وړاندې کړې
دې ټول لپاره موږ افسر مالان ته لیکلی دي او هغه بار بار دا هغه وته یاد دهانی ورکو چې دا تاسو مله چې دا سپکه وکړ لو سپور هغه کله یې سم نشي تاسو وړاندې دا له مغه شان روانه پرته ده تقریبا چې دا ټولو دا قانونه د ریونیو زیاته ایوان دا چې 400 جی پی او کې دا جی پی او دا کنه خداغي نه زمونږ ریونیو زیاته ده
راپور مردور دن کو د بوروال کا کړنه ده به مهم خبرونه
پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان د هیدرخیل په شاوخوا کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې یو مېرمن وژل شوې او دوه نور ژوبل شوې دي ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی عسکرو د بمباري د یک شنبه په ورځ له هغه وروسته وکړه چې د دوی پر کجورو نومي امنیتي پوسټه بمی 14 وسوه او درې عسکر پکې ټپیان شو نن سهار وختي شاوخوا 9 بجې د ننګرهار د عدلیه په ریاست وسلوال ورننوتي امنیتي ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي او ډز روان دي د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرکیوال پیشه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به معلومات وروسته درکړي په افغانستان د افغانستان د دفاع وزارت وای د هیوا د دفاع ته پوره چمتووالی لري د خبره د یک شنبه پرز له غوروسته وسوه چې د کونړ چارواکو د ډیورنت کرشي له غبلی غاړي توغندي د لګیدو خبر ورکړ د افغانستان د دفاع وزارت د بریدونه د پاکستانی ځواکونو د توپخانه ډزی بللې دي خو پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د اوکراین په ختیځ کې یاغیان ویلي چې نږدې 90% خلکو د ټولپښتنې لاري د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی دا ټولپښتنې تیر ورځ تر سره سو چې د لویدیځ لوی برخې غیر قانوني ګرځولې ده
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي او ورسره به د بوروال کاکړنا د نړیوالو مطبوعاتو مهم برخه وره
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې موجوده حکومت د خپل موده دویم قامي بجټ پېش کولو تیاری کوي او کتیرو یو لسمیاشتو کې د معیشت په میدان کې د حکومت په کارکړدګۍ نظر واچولې شي نو تیر ورځ خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ په تناسب سره د اضافي خوشخبری ورکړه اداري لیکي چې حکومت د په بجټ کې نوي ټیکس لګولو په ځای د هغه کسانو نه ټیکس واخلي چې څوک یې نه ورکوي زکات چې زمنګ ملک کې د ټیکس ورکونکو شمیره ډیره کمه ده او بل دا چې قامي معیشت کې د بهتري فائدې ترڅو عام تن ته نوی رسیدلې نو نه خو غربت ختمې دي شي او نه ګرانۍ کې کمی راتلې شي او نه د بیروزګارۍ مسلې کمې دي شي نو خزانه وزیر لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ تناسب سره د اضافي اعلان یقینا چې یو خګام دی ادارې لیکي چې حکومت د په مستقله توګه دا اصول جوړ کړي چې صرف سرکاري ملازمین نه بلکې کم تنخوا ترلاسه کوونکو ټولو ملازمینو په تنخواګانو کې د هر کال د ګرانۍ په تناسب سره اضافه کوي چې دا شان دوی د شیانو اخستو قوت کې مسلسل کمی ناراضي ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو کمی منسوبي شروع کړي دي امید دی چې د مکمل دو سره به زری او صنعتي شوبې ته نسبتا ارزان بجلی ترلاسه شي چې لوجه به د روپۍ قدر سیوا شي نور سره به د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی راشي او د ترانسپورت اخراجات به هم کم شي نو دا شان به په ملکی مصنوعاتو او خوراکي شیانو لاګښت هم کم شي نرخونو کې به کمی راشي او نه صرف ګرانی به کنټرول شي بلکې به روزګاری به ورسره هم تر ډیره حد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د تیرو څو ورځو نه څه پیشرفت نه دی شوی او طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي چې مذاکراتي عمل ختم شوی نه دی، البته د اعتماد کمی دی. اداري لیکي چې طالبانو کمیټې له پکار دي چې طالبانو حتمی مطالبات حکومت ته پیش کړي چې پرې خبرې شروع شي، او بل دا چې حکومت او طالبانو ترمنځ کومې حقیقي مسلې دي نو په دغه دي خبرې وکړي شي. اداري لیکي چې امن مذاکراتو پیشکش طالبانو کړي وو، نو ورسره بعد مذاکراتو ایجنډا هم وی. نو مذاکراتي کمیټې غړو له پکار دي چې دا مذاکرات حتمی نتیجې ته رسولو لپاره د طالبانو حتمی مطالباتو فهرست حکومت ته پیش کړي. دی وروستو بیا دا د حکومت ذمہواری وي چې مذاکراتو د لارې معاملات سر ته رسولو په خپله دعوه ودرېږي یا د دې نه په شا کېدو ذمہواری قبلوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د جمعې په ورځ د کمانډان خان سید پر ضد ګام واخیست، او د هغه وروسته ده چې په طالبانو کې د شریکو محسودو ترمنځ له اونیو راهیسې جګړه روانه ده. ایجنس لیکي ملا فضل الله له دې خطر سره مخامخ دی چې شای خان سید به خبره ونه مني او خپلمنځي جګړې ته به دوام ورکړي. د ایجنس په لیکنه خان سید غواړي چې د زیاتو وسلو، کاچاکي لارو او بتخورۍ د کاروبار په زور له خپل مخالف شهریار مسعود څخه واک ترلاسه کړي. ریپورت لیکي چې د طالبانو ترمنځ رواني خپلمنځي جګړې د پاکستاني حکومت لخوا پیل سوي د امن خبرې اترې پیچلې کړې دي. د وسلوال طالبانو ځینې کمانډانان د خبرو اترو په حق کې دي، او نور ویلي چې دوی به خپل یاغیتوب ته دوام ورکړي. اجانس لیکي ملا فضل الله د پاکستاني طالبانو لومړی داسې مشر دی چې له مسعود قبیلې سره تعلق نه لري، او دی غواړي چې پر طالبانو خپل واک ټینګ کړي. بل پلو د نیویارک ډیلی نیوز په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې به جګړه د 2014 کال په ډسمبر کې پای ته ورسیږي، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا نه دی ویلي چې که په دې هیواد کې له هغه وروسته هم ځواکونه ساتي نو به شمیر څومره وي. ویبپاڼه لیکي امریکایي او افغان ولس له 14 کلنې جګړې وروسته اوس ستړي سوي دي، او دا جګړه ختمول غواړي، خو دا به یو لوی تېروتنه وي که امریکا افغانستان هم داسې پرېښود. د ویبپاڼې په لیکنه دا به په افغانستان کې د امریکایي پوځ او استخباراتو د ډیرو هڅو په نتیجه کې بریالیو لاسته راوړنو له پامه غورځول وي. د ویبپاڼې په لیکنه کله چې القاعده تر زیات فشار لاندې نه وه، نو هغوی په 3 کلونو کې درې لوی بریدونه کړي وو، لکه د 1998 کال په اگست کې پر افریقایي سفارت برید، په 2000 کال کې په یمن کې د امریکا پر مزایلي زیرمو برید، او بیا د 2011 کال په سپتمبر کې په نیویارک کې بریدونه. ویپانه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې پر القاعده برید وکړ، نو دا ډله له هغه راهیسې د دې جوګه نه ده پاتې سوي چې د امریکا پر اساسو برید وکړي. ویپانه په پای کې لیکي چې دا خبره څرګنده ده چې باید القاعده همداسې نه پریښودل سي، بلکې پر هغوی فشار دوام ولري، هغه ځکه که خپل مخ ته پریښودل سوه نو به بیا منظمه سي او بیا به بریدونه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو لیکنه کې ویل شوي چې امریکا یو وار بیا له پاکستان غوښتلي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلواله ډلې پر ضد عملیات وکړي. لیکنه زیاتوي د پولي دواړو خواوو ته حکومتونه باید د ترهګرۍ ضد مبارزې ته له نوې سره کتنه وکړي. د دغه لیکنې مهم ټکی د هارون بچانا و.
د ډان ورسپانې پر ویبپاڼه خپرې شوې لیکنه کې راغلي یو وخت و چې امریکا به له پاکستانه پرله پسې غوښتنې کولې چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي، خو د وخت له تېرېدو سره امریکا وپوهېده چې پاکستان یې پر دغو غوښتنو ځان کوڼ اچولی دی، او ځکه نو د دغو مطالبو له تکرارولو او پر پاکستان د لا زیات فشار راوړلو پالیسي یې پرېښوده. د دې پر ځای امریکا زیاته توجه له افغان طالبانو سره د سولې او جوړجاړي پر خبرو مرکوز کړه. خود لیکنې تر مخه د امریکا مرستیال خارجه وزیر ویلیام برنز پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د دې هیواد حکومت ته یو وار بیا د حقانی ډلې د ځپلو په هدف د اقداماتو کولو خبره وکړه. لیکنه زیاتوي د دې وجه ممکن دا وي چې په افغانستان کې د امنیتي او حکومتي چارو د انتقال مسله یو حساس پړاو ته داخله شوې، او دا چې امریکا اندېښمنه ده چې حسینه حقانی ډله د دغه مهمې پروسې پر وړاندې د یو خطر په توګه ودرېږي. که خبره همداسې وه، نو د پاکستان حکومت چې د لیکنې تر مخه د حقانی ډلې تر شا ولاړ دی، به یو وار بیا په دغه معامله کې تر نو فشارونو لاندې راشي. خو لیکنه کاږي چرته چې خطر موجود وي ورڅخه د وتلو یو لار هم اکثره وخت شتون لري. پاکستان په تیرو وختونو کې په یو او یا هم بل پلمه د حقانی ډلې پر ضد اقدام کول او د امریکا فشارونه یوې خواته واچول. پر یوې مسلې د سترګو پټولو همدا پالیسي ده چې له پولیا خوا د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خواوو هم کله لږه او کله ډېره کارولې ده. په لیکنه کې وړاندې راغلی د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت باید اندېښمن ووسی چې که د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته ولاړه شي نو عین ممکن ده چې له دغه ځایه د مرستو په ترلاسه کولو د پاکستان پر ضد جګړه پیل کړي. په دغه صورت کې به د پاکستان قبایلي سیمې لا ډېرې نارامه شي چې اغېزې به هرومرو د دې هېواد پر نورو برخو هم وشي. د لیکنې په پای کې ویل شوي د پولې دواړو خواو ته د ترهګرۍ پر کېدونکو پیښو او د دې پر لاملونو باید له نوي سره غور وشي. پالیسی جوړونکي تنان باید پر دې پوه وي چې پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه کېدل څه وخت هم بیرته پیلېدای شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان بستر خار کراچی کې هر کال د مې 12 منټه د پښتنو ملت پاله ګوندونو لخوا د تورې ورځې په توګه منځل کیږي. نن د دغه ورځې په مناسبت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په کراچی کې جلسه کیږي او د عوامي نشتل ګوند لخوا په دغه خار کې د 12 مې د قربانیانو لپاره د قران خوانې انتظامات شوې دي. په دغه اړه تفصیل له کراچی ظفر کریمی په دې راپور کې راکړي.
د مې 12 نیټه په کراچۍ کې د رامنځته شوې خونړۍ او پیښو څخه د یوې پیښې د یاد ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې پښتون قام پرسته ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جلسې اهتمام کړی. د یاد ګوند د کراچۍ مشر نذیر جان لالا مشال رډیو ته ویلي وکاله مخکې په همدې ورځ تر 500 زیات کراچیوال وجل شوي وو چې پکې زیاتره پښتانه وو.
دے خار دے شتگردان دا پاسی دل لارے بند کرے او انسانان دا سی وشتل دا سی شو پا زنگل کی مرغان نو او پشای آغا پوچو نو مخکارو لیکن ترنن روزی پوری آغا قاتلانو تا چالاس وانو چو منگ دا اولی روزی نو اغلا تر او سا پوری او تر آغا او سا پوری چی تر سو پوری تا دول اسمائی دا شہیدانو پو اخلا یو خا عدالتی کمیشن نے جوړ شو زمواران نه معلوم شي باقاعده تپوس نه شي پښتونخوا ملي پارٹی منګ هر کال دا ورځ جوړ کړ دا بیا به جوړو.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د دوی لخوا د دغه خونړۍ پیښې په یاد کې د یاد ګوند په بیلابیلو دفترونو کې د پیښې د قربانیانو لپاره قرآن خواني کیږي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان له مشال رډیو سره په خبرو کې د مې د 12 نیټې پیښه په کراچۍ کې د شروع شوې وسنۍ بدامنۍ پیلامه بللې.
او هغه ته سزا ورکړی شوی زما په خیال نن به دا حالات نه و. زه په خپله په 12 مئی کې یوازې په جلوس کې شریک نه وم بلکې زه په خپله هم په 12 مئی کې په ګولۍ لګېدلې وم او زموږ ډېر ملګري په هغه ورځ باندې شهیدان شو. نو زه نن د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه دا مطالبه کوم چې په 12 مئی باندې کم خلک په دهشتګردۍ کې ملوث شو په کارو چې د هغو خلاف کاروایي وشي.
یاد دیوی دا پیخه په داسې محل رامنځته شوې و چې د هغه وخت فوجي ولسمشر پرویز مشرف لخوا د هغه وخت د سترې محکمې د لری کړې شوې قاضي افتخار محمد چودري د بهالي تحریک په زور کې وو. د افتخار محمد چودري هرکلی ته د کراچۍ لبیلابیلو برخو څخه پښتانه د کراچۍ هوایی میدان ته ور روان وو چې د خار فیصل سړک کې ور باندې وسلوالو ګولۍ چلولې وې. په دغه پیخه کې د 100 څخه زیات کسان جوبل شوي هم وو چې پکې زیاتره اوس هم مازوران دي. د پښتنو ملت پاله ګوندونه د 12 مې د پیخې تور د هغه وخت په واکمنه پارټۍ ام کیو ایم او د دغه ګوند رهنما او د هغه وخت د سین صوبې په داخله وزیر وسیم اختر لګوي خو ام کیو ایم ګوند بیا دغه تورونه تل رد کړی دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
تیر شپه د اسلام آباد په ډی چوک باندې د پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره ته د وینا په وخت دغه ګوند مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې نصر په دغه تیرو انتخاباتو کې ټګي شوې ده، بلکې دا موجوده الیکشن کمیشن غړي هم باید استعفا ورکړي او نوې الیکشن کمیشن جوړ شي. په دغه اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلی دی چې تر څو یې د نوی الیکشن کمیشن جوړېدو مطالبه پوره نکړی شي نو تر هغې به د هرې جمعې په ورځ د الیکشن کمیشن مخې ته مظاهره کوي. تیر ماښام د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهرې ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې د پاکستان ټولو لویه مسله کرپشن دی. عمران خان زیاته کړه یو کال وړاندې په نننۍ ورځ شوي انتخاباتو کې ټګي شوې وه او زموږ د نننۍ جلسې مقصد د دغه ټګۍ احتساب کول دی.
تاسو ټول چنن ما دل ترا بللی د دې مقصد دادې چې د تیر کال په یولسم مئی کې مټګی شو و د هغه احتساب دی وکړي شي. مونږ یو کال انتظار وکړو، ټولې قانوني لارې مخبل کړې خو هیڅ چرته نه راته سه جواب ملاو نشو او ما به دا ویل که مونږ ته په قانوني توګه انصاف ملاو نشو نو مونږ به سړکونو ته راوځو. نو اوس مونږ دا غوښتنه کوو چې نوی پاکستان لپاره مونږ ته نوی الیکشن کمیشن پکار دی. په څلورو حلقو کې دې په فوري توګه د ګوتو خاپونو تصدیق وشي، د ټګۍ تحقیقات دي وشي او چې هر څوک په دې کې ککړ وي هغوی ته سزا ورکړی شي. بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړی شي. راتلونکي انتخابات ته بایومیټرک سیستم تر لاندې وکړی شي او نگران حکومت کې چې هر څوک شامل وي نو هغوی له بیا راتلونکي دوه کالو پورې څه عہده ورنکړی شي.
په احتجاجي مظاهره کې د ملک د مختلفو سیمو نه راغلي خلکو ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مظاهره چیانو وینا وا
زمانوم کلیم دې جم د چاته دې هم دې مقصد د لپاره کوم چې داندلی شي ورا کوم ملک حالات روان دي. مطلب یو کال د حکومت شو، مطلب موږ د څه چینج نظر رانه دې وی چې درې میاشتې کې مونږه بجلی لوډ شیډنګ ختمو. یو کال شو لوډ شیډنګ ما غدیات ته کله چې احتجاج دغه باره کې شروع شي لوډ شیډنګ دلته کم شوی دی. اوس مخکې به ګورو چې احتجاج ختم شي صرف ریزلټ لدی روز
باروس خان قریشی مونیر سره تعلق دی. زمونږ حق ته انصاف وخت او زمونږ کوم کشر کل دی د مستقبل لپاره دی دا مهنت کوي. هغه دا غوړ چې آینده الیکشن کې مدینه غا شفاف شي او داندې وغیرہ بګینی کی.
د احتجاجي مظاهرې لپاره د سکیورټي سخت انتظامات کړی شوی وو او جنا ایونیو خواو شاټو لارې بند کړی شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسپریس ټریبون رسپانه په مقاله کې راغلی پاکستان چې دا مهال د ترهګرۍ توانای د بحران او نور یو شمیر ستونزو سره مخ دی. پکې عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو سلسله هم شروع کړې ده. عمران خان یو کال وړاندې تر سره شوی انتخاباتو کې د درغلې تور لګوي او طاهر القادری موجوده ټول جمهوري عمل غلط بولی. د احتجاج څه معنی لري او په هیواد ساسرات دي؟ دغه لیکنې مهم ټکی د منور شانه
دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د رضا رومی لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي او د اصلاح کولو لپاره یې ټولو سیاسي ګوندونو ته په پارلیمان کې قانون سازي پکار ده. په داسې حال کې چې پاکستان کې د تیرو انتخاباتو یو کال پوره شو، د تحریک انصاف ګوند لخوا د دغه انتخاباتو خلاف د درغلیو تورونه او احتجاج ډیره عجبه خبره ده. د دې ترڅنګ خود ساخته اصلاح غوښتونکي طاهر القادری چې د کناډا شهریت لري هم پاکستان کې د موجوده جمهوری نظام خلاف احتجاج کوي. لیکوال وای عمران خان او طاهر القادری په داسې حالاتو کې هیواد د سیاسي بحران اړخته د بوتللو کوشش کوي چې لا د وړاندې نه دلته د پوز او جمهوریت حکومت ترمنځ کلکیچ روان دی. بلکې ځنې خلک وای چې دا احتجاجونه د دریم قوت په اشاره کیږي. عمران خان تور لګوي چې مسلم لیگ نواز ګوند عدلیه او جیو ټلویزیون په شریکه په تیر انتخاباتو کې د دوی سره دوکا کړی ده. رضا رومی د احتجاج پر مهال ځنې پښتنې راپورته کوي. اول دا چې عمران خان د تیرو انتخاباتو د مبینه درغلیو خلاف یو کال پس ولې احتجاج شروع کوي. دویم دا چې تحریک انصاف دغه انتخابات نه مني نو بیا ولې یې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ او په قومي اسمبلی کې ولې کینی. دریم دا چې آیا یاد ګوند په قومي اسمبلی کې په تیر یو کال کې د انتخاباتي عمل د اصلاحاتو لپاره کوم وړاندیزونه کړي دي. د لیکوال په وینا په کار خدا و چې تحریک انصاف د انتخاباتو د یو کال پوره کېدو نه پس د مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی حکومت د کارکردګۍ جایزه اخیسته وي او یا یې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت د یو کال کارکردګۍ خودلې وي. تحریک انصاف ویلی وو چې بلدیاتي انتخابات به په یو کال کې کوي خو د نورو صوبو په شان لا هم خیبر پښتونخوا کې د انتخابات نه دي شوي. نو بیا په تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي کې څه فرق دی؟ د غراز د انصاف بنیادی سہولتونو او د درغلې ختمولو وادي هم تشې خبرې پاتې شوي. رضا رومی په اخر کې لیکي چې پاکستان د نورو یو شمېر مسلو تر څنګه د ترهګرۍ او توانایي د بحران سره مخ دی او دا په دې ورستیو کې پرې نړۍ د پولیو رنز له وجې سفري بندیزونه هم ولګول. عمران خان ته پکار دی چې د طاهر القادری سره په یو ځای کېدل نورې مسلې راپورته نه کړي. طاهر القادری په موجوده جمهوري نظام کې هیڅ برخه نه لري او غواړي چې دا ختم شي، خو تحریک انصاف د دې نظام برخه ده. پکار دی چې د پاکو او منصفانه انتخاباتو لپاره قانون سازي وکړي او په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته انصاف او بنیادی سهولتونه ورسوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي دي چې تر دا مهال پولیو یا ګوزن په پاکستان کې د غریبانو ناروغي ګڼل کېده او ځکه چې سره فکر هم نو، خو اوس دغه ناروغي له وجې دغه هیواد مالدار طبقه هم پریشانه شوې ده. دغه لیکنې مهم ټکی د مجید بابر ناو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه پورې د ګوزن یا پولیو ناروغي د غریبانو ناروغي ګڼل کېده. دغه ناروغي په اړه عمومي تاثر دا و چې دا د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیاته ده او په هغو ماشومانو کې د دغه ناروغي د شتون امکانات زیات کېدای شي چې په لارو کوڅو کې له کورونو د وتونکو ناولو اوبو کولاو ډنډونو سره نږدې لوبې کوي. خو د ورځپاڼې په خبره تیره اونۍ چې کله د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پاکستان، شام او کیمرون د دغې ناروغۍ د وایرس ممکنه مرکزونه ګرځولي او د دغو هیوادونو په وګړو یې سفري پابندۍ لګولې دي، د پاکستان مالدارې طبقې سره هم د دغې ناروغۍ په اړه سوچ او فکر زیات شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا د دې وړاندیز نه پس چې هر هغه کس چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته سفر کوي باید د پولیو د ویکسینو سرټیفیکیټ ولري، په مسافرو کې سختې اندېښنې راپورته کړي دي. ورځپاڼه د کراچۍ په هوایي میدان د یوې کورنۍ د مشر محمد اکبر خان په حواله لیکي چې دوی دغه خبر په هوایي ډګر کې واورید، اوس په دې لټه کې دي چې کوم ځای ته ولاړ شي چې د دې ناروغۍ ویکسین واخلي. د اکبر خان په خبره دا یو ډېر د اندېښنې ځای دی. پاکستانی حکومت وایي چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا د سفري پابندۍ نه پس دوی ته دوه هفتې وخت پکار دی چې د دغه هیواد په نړیوالو هوایي میدانونو مسافرو ته د پولیو د ناروغۍ د ویکسینو ورکولو ځایونه جوړ کړي، خو د نورو پاکستانی وګړو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې لخوا دا اعلان د هغه نورین وریادول دي چې د تیرو څو کلونو راهیسې یې تمه کېده.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه. اوس یو کلتوري راپور تاسو د پر اوریدونکو د پښتنو د ورورولۍ او یووالي دود اشر، کوم کې چې یار دوست او خپل خپلوان د یو بل کارونه په ګډه بغیر د سماوېزې کوي د اکثره سیمو څخه ختم شوی دی او کوم سیمو کې چې دغه رواج اوس هم سنست شتون لري د ختمېدو په لور روان دی. زموږ همکار زلان یوسفزی سوابه سیمه کې د غنمو د لو یو اشر لورغلې دی او دغه راپور را لګړې.
دا د غنمو دریبلو او د هغه اشرګندو غوونه دي. څوک چې د سوابه په سیمه کې د خپل یو عزیز او انډیوال د غنمو لو لپاره راغون شوی دی، د یار دوست او عزیز د کار لپاره راغونډېدل او بیا په ګډه کار کولو ته اشر ویل کیږي. دې اشر کې ګډون لرونکي یو اشرګندی جمراد علي د اشر را وختلو او د دې د ترتیب په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نو ما خام نه مېږه سبا نه پر زما شهر ده کسان و راټول شي نه 10 بجې پر حاضر پټ د بس کار بدل کړي دا ساختم چې خدا ترتیب ده مخ خو بلکته شي چې واسه کم نه سو کوم چې هېرو وړي سوګ دا بسکټ وړي څوک دغه وړي امرسې وړي او غرمه چې کم دی بیا غوښه شي او وړي مړي شي خبر شي چې ماښام منځ شي بیا به در په درځي بار یو کوسیره چې راشه ډوډۍ له راشه چې راغونډ شي نو مخکې نه چې کم دی شو وړي کېږي بیا ورپسې شورا مور خبر کېږي.
یو سپینګیری اشرګندي فاضل خان مشال رډیو ته وویل چې مخکې پښتنو کې دا رواج و چې د یو بل کارونه به یې په اشر کول، خو اوس د ورورولۍ او یووالي دغه نښه په ختمېدو ده.
هغه د زولي او هغه دغه نشته، اوس ډېرې مزدورۍ دي او دا خو بس ډېر نه خلاصوي چې کوم خلک دغه کوي نو هغه له راځو خپلې یا ډېر یا دوسي نغله پکې راځو کني نن سبا خو د مزدورۍ لینډ دی او اسې سوکلو اشر نه کوي.
د سیمې مشهور اشرګندي مانیکا کاوینا ده چې پخوا به په اشر راغوښتلو باندې خرچه نه کېده، او اوس په اشرګندو باندې د خوراک څښاک خرچه زیاته شوې ده، نو ځکه بېوزله سړی اشر ته زړه نښه کوي چې له وجې د اشر رواج کم شوی دی.
پخوانی کار ساده او اوس تاوان دی. اوس بسکټ کې کسیج نه خریدي، هغه به شملې راوړي، مرچکۍ به ورسره پوه نور څه به نه وو چې ډېر دغه به نو غوړي به ولاړه بس چوبیو غوړو پورې
په دې اشر کې ګډون لرونکي یو ځوان فردوس وایي چې ګرانی هم د اشر غوندې رواج په ختمېدو کې غټ کردار لري.
غربت ته او د بېروزګاری ده ډېره زیاته، هر شی چې کم دی نو لکه د اور په ریټ ته ډېر زیات ګرانی ده. یو سړی اشر له لیډ شي نو چې د هغې په ځای هغه ځان له 200 روپۍ وګټي نو لکه هغه وله خره. په دې وجه یو کس چې کم دی نو اشر تلو ته غاړه نه ږدي چې ځان له 70 روپۍ وګټي نو لکه دې باندې هغه خوشحاله. په دې وجه د اشرونه کمیږي. هم
د پام وړ چې د پښتنو ځینې ځانګړي دودونه لکه حجره غم خادې کې د چمګاوند لخوا په ګډه خدمت په اختر کې د زنانو او ماشومان لپاره د ټالونو میلې او د شوکدر پشپا په ګډه د اور پندوسونو د اسمان په لوري وشتلو سره سره نور هم ډیر دودونه یا خو ختم شوي او یا هم په ختمېدو دي. ځلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو هم دې سره زموږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
د پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے سر دے حل سا کسا میں دزڑ پوینو روزا کسا میں دزڑ پوینو روزا نلام بی زور تگورم ماپ باوجنی کافر ہنر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخ پر وطن کے جنگ را پسر